Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض جرلسوه ونیوي د سنبلې څلورمه او د میلادي 2013 د اګست شپږویشتمه. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د ملي امنیت د سلاکار د استعفا او د یو شمېر نورو چارواکو د استعفا د احتمال او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت نوی سلاکار وایي په یوه بحراني حالت کې نوی مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر د بیا پرانیستل کېدو هرکلی وکړ او امریکا روسیې ته خبرداری ورکړ چې که د بشار اسد رژیم له کیمیاوي وسلې کار واخیست پر ضد به یې اقدام وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر حمدالله بسمل د ملي امنیت سلاکار ټاکل شوی دی. ښاغلی محب بیګا په یوه بیان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی د مننې ترڅنګ لیکلي چې داسې ستر مسؤلیت یې په داسې وخت کې منلی چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی او افغانان د تروریزم په ویره کې ژوند کوي. حمدالله محب ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو امنیت ته به لومړیتوب ورکړي. په دې اړه وروسته راپور لرو او تفصیل پکې اوریدای شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال وایي کارکوونکو یې تر شاوخوا دو اونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړ. اول الرحمن رودوال پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د اعتراضونو له امله د کمیسیون د کارکوونکو وخت ضایع شوی، خو هڅه کوي چې دا خلا ډکه کړي.
انتخابات یو ټاکلې نیټه لري او دغه ټاکلې نیټې لپاره د لس دولس ورځې زموږ ځای شوې. موږ په دې وخت کې ډېر زیات کاري قوانین وکړل، د دفتر د کابل دفتر مامورین او د دغه ورځو تلافي کولی شي.
د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیسته د یو شمېر لرې شویو کسانو پلویانو له تقریبا دو اونیو راهیسې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته اعتراضي غونډې کولې او د پرلت خیمې درولې وې. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د بدخشان، کندوز، ننګرهار، بامیان او ننګرهار په ګډون په اتو ولایتونو کې د دوی سیمه ییز دفترونه د اعتراضونو له امله لا هم بند دي. په کابل کې پرون شنبه د ولسی جرګې یو کاندید جلال الدین صالحی په وسلواله نښته کې ووژل شو. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې جلال الدین صالحی د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکی او له کابل ولسی جرګې ته کاندید و. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جلال الدین صالحی د قتل په اړه جزئیات به وروسته څرګند شي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارکوونکي باید د کار اجازه ولري څو د افغانستان انتخاباتي بهیر پر مخ لاړ شي او افغانان د رای ورکولو حق ولري. جان باس پر ټویټر لیکلی چې ناراضي کاندیدان باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ته خنډ پیش نه کړي، ځکه د ژغ پورته کولو نورې لارې هم شته. د کابل امنیه قوماندانۍ پرون د پرلت دولس خیمې چې له دوو اونیو راهیسې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار ته خنډ پیش کړی و ټول کړي. سعودي عربستان په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر ته نږدې انتحاري حمله وغندله. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي پرون شنبه د دغه هیواد خبري آژانس ته ویلي چې د تشدد، تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د افغانستان د حکومت تر څنګ ولاړ دی. په جلال آباد ښار کې پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر ته نږدې پر اعتراض کوونکو انتحاري حمله وشوه چې دوه تنه پکې ووژل شول او څلور نور ژوبل شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر سا پرېکړه. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د ماغزو په سرطان اخته و د امریکا په وخت پرون مازدیګر څلور بجې او اته ویشت دقیقې مړ شو. په دې اړه وروسته نور جزئیات وړاندې کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته ویلي چې که چیرې د سوریې ولسمشر بشار اسد د کومې سیمې د نیولو لپاره له کیمیاوي وسلو کار واخلي پر ضد به یې له قوې کار واخیستل شي. دا خبر بلومبرګ خبري اژانس خپور کړی دی. د بلومبرګ د راپور له مخې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشف ته ویلي چې واشنګټن تیار دی چې بشار اسد ته د کیمیاوي وسلو د استعمال په صورت کې سخت پوځي ځواب ورکړي. او په ایران کې د بشري حقونو پیژندل شوي مدافع او وکیل نسرین ستوده غذایی اعتصاب کړی دی. دا خبر پرون شنبه د نسرین ستوده میړه رضا خاندان پر فیسبوک اعلان کړ. نسرین ستوده د ایران د حکومت پر ضد د فعالیت په تور بندي ده. پر فیسبوک په خپاره شوي بیان کې لیکل شوي چې نسرین ستوده په دې خاطر د نه خوړلو اعتصاب کړی چې د دې پر کورنۍ او خپلوانو د چارواکو له لوري فشار دی او د هغې غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خپرونې د سهار له اووه بجو د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ څپه 12.5 او دغه راز 0.5 اورئ. بښنه غواړم، د آزادي رادیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اورېدای شئ. د رواني خبري مجلې په دوام کې د ملي امنیت له سلاکاري د اتمر او د نورو امنیتي چارواکو استعفاوي به خلا رامنځته نه کړي.
فکر کوم نه له خلا پیدا شوی او نه هم داسې کومه جدي اندېښنه ولرم چې کنه دغسې استعفا یا بدطرفي به د افغانستان امنیت باندې منفي اغېزه ولري.
د غزنی ځینې خلک او استازي د خپل ولایت د مرکز د امنیت په اړه لا هم اندېښمن دي. په کندهار کې تر سلو ډېر ښوونځي بند دي.
د نامنی په خاطر په ډېرو ولسوالیو کې زموږ مکتبونه بند دي. معلم نشته، بل کتاب نشته او تعمیر نشته.
د دې ستونزې تر څنګ د کندهار د خلکو بل ستونزه
کرانه مر روان دي. خیرات چې بل اغم دغه خلکو تور کول کیږي، دغه خلکو په کورو کې یی چې دغه ګلان په وبي موږ د څنګه وبنلر.
د دې او نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د استعفا له منلو سره سم په واشنگټن کې د افغانستان سفیر ته د ملي امنیت د سلاکار دنده سپارلې ده. په کابل کې یو شمیر خبری سرچینې وایي چې شاغلی غنی له اتمر او د یو شمیر نورو له جکپور امنیتي ادارو له مشرانو د استعفا غوښتنه کړې وه، خو اتمر په هغه بیان کې چې د ملي امنیت شورا لوري خبر شوی لیکلی چې د جدي سیاسي اختلافونو له امله له دندې ګوښه شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا ومنله او د ارګ د خبر پاڼې په حواله په متحدو ایالاتو کې د افغانستان سفیر حمدالله محبی د هغه پر ځای ټاکلی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې اتمر له دندې د استعفا لیک پرون ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړ. د ارګ په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو د محمد حنیف اتمر له لوري په یو بیان کې چې پرون د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه ازادي رادیو تاسو ولې د حنیف اتمر له خلیل کل شوی چې له څو میاشتو راهیسې د سولې او امنیت تامین د ملي اجماع، ملي یووالي، شی حکومتولۍ، سیاسي مدیریت، ټاکنو، لسیمې او نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو د څرنګوالي په څیر مسئلو د حکومت د رهبرۍ له چلند او سیاستونو سره اختلاف درلود او د هل لپاره تفاهم ته ونه رسیدل نو استعفا وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې شاغلیو غنی او اتمر ته ځینې نږدې کړیو له ډېرې مودې راهیسې د هغوی د اختلاف خبرې د باندې راایستلې وې. هغوی ته د نږدې کسانو تبصره یا تحلیل دا و چې شاغلی اتمر له ولسمشره مرور سوی او استعفا یې کړې ده. هغه تقریبا شل شپې یا یوه میاشت کېده چې په جرمني یا بل ځای کې اوسېدو او بیا به کابل ته راته. ګویا دوی غوښتل چې خلک خبر شي چې د جمهور رئیس او د ملي امنیت د سلاحکار ترمنځ ستونزې شته. علي اکبر قاسمی په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو وکیل هم دی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی پر ښار د وسلوالو طالبانو وروستۍ ډله ایزې حملې چې خلکو ته یې زیات مالي او ځاني تاوان ورساوه غالبا د حنیف اتمر په استعفا کې رول درلود. خو رویټرز خبري اژانس د افغانستان په حکومت کې محمد حنیف اتمر ته د نږدې چارواکي په حواله ویلي چې اتمر په 2019 میلادي کال کې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدۍ پلان لري. د لوړ رتبه حکومتي چارواکي له رویټرز سره د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې حنیف اتمر د جمهوري ریاست د روانو ټاکنو لپاره ځان کاندیدوي او له دې عمله یې له دندې استعفا کړې ده. محمد حنیف اتمر په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له عمده ملاتړ کوونکو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون پر ټویټر ولیکل چې د محمد حنیف اتمر استعفا د حکومت لپاره لویه خلا جوړولی شي. خو په کابل کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکی محمد شفیق همدم په دې اړه متفاوت نظر لري.
برطرف شوی په دې معنی چې سم دواره نوې امنیت شورا مشاور تعین شوی د ډاکټر صاحب حمدالله موهب چې په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر و. فکر کوم نه له خلا پیدا شوی او نه هم داسې کومه جنبی اندېښنه زه لرم چې کنه دغسې استعفا یا برطرفي به د افغانستان امنیت باندې منفي اغیزه ولري.
محمد حنیف اتمر د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې د یوې مودې لپاره د کورنوی چار وزیر وو او په 2010 میلادي کال کې د سولې پر جرګه تر راکټي حمله وروسته استعفا وکړه. محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د معارف وزیر او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر هم پاتې شوی دی.
په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس وایي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر له استعفا وروسته د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس هم خپل استعفاوي ولسمشر ته وړاندې کړې دي. رویټرز وایي چې د ارګي و چارواکي ورته ویلي چې دوه وزیرانو او یو جکپوري رئیس هم استعفاوي وړاندې کړې دي. اژانس د سرچینو په قول وایي چې دا دوه وزیران د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمکتی او همدارس بل چارواکی چې استعفا یې کړې ده د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په مترې څپه 12.5 نیبه او اف ام 3.15 څپه اوري. د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دغه ښار د طالبانو د بیا ځلي حملې اندېښنه لري. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي وایي چې غزنی ښار په شاوخوا کې پراخه جګړه روانه ده. د موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
په ولایتي شورا ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په غزنی ښار د طالبانو له بیا ځلي حملې په ویره کې دی. وایي طالبان دا وخت د فرصت په لټه کې دي. دوی وایي د غزنی ښار په څنډو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي او په خبره یې طالبان په ډیرو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي او په ولایتي شورا کې دوی استازي حمیدالله نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نوی
طالبان د غزنی ښار په شاوخوا کې وخت نا وخت راښکاره کیږي او خلک وایي چې طالبان بیا حمله کوي. دی وایي طالبان اوس هم دا توان لري چې هر وخت په غزنی ښار حمله وکړي او سیمه ناامنه کړي. دی وایي اندېښنه شته. څرنګه چې غزنی یو ستراتیژیک او ستر ښار دی نو ځکه مخالفین کولی شي په اسانه توګه په مرکز کې نفوذ وکړي. د غزنی ولایتي شورا د دغه ولایت په اړه د حکومت د جدي اقداماتو او دغه شان د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کوي. غزنی د کابل قندهار په لویه لاره پروت یو ستراتیژیک ولایت دی. دا ښار شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختو جګړو شاهد و. د طالبانو د دغې حملې په نتیجه کې سلګونه کسان وژل شول او د ښار یوه څنډه وسوځېده. د مخابراتو سیستم هم په دغه ولایت کې فلج شو. د غزنی والي خبریالانو ته ویلي چې د غزنی په حمله کې د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس و. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي ویلي چې د غزنی په جګړه کې د طالبانو سربیره پاکستانیانو، عربانو او چچنیانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د غزنی د وضعیت په اړه هم ازادي راډیو ته وویل
نیروای هوایی، نیروای زمینی،
دوی هلته په کافی اندازه ځمکني او هوایي ځواکونه شته او پولیسوالۍ کې هم د دستوي عملیاتو پلان تر کار لاندې دی. خلک باید اندېښنه ونه لري، هلته کافی ځواکونه شته او انشاءالله د ښار له تصفیې وروسته به د ولسوالیو تصفیه هم پیل شي. له دې سره د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي تر کومه چې کشفي او استخباراتي ځواکونه فعال نه شي، د طالبانو نفوذي کسان ونه پیژندل شي، په ولایتونو کې به د طالبانو د حملو مخنیوی ستونزمن کار وي.
وبجو 15 دقیقې شوې اوس په اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې سره خلی.
واشنگتن اگزامینر رسپانې د مشل روبین لیکنه خبره کړې چې په کې په افغانستان کې په تیره سباندې ونی ملسیسه کې د امریکا او ناتو تیروتنې یادې کړې. په دې لړ کې لیکوال د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا په 2009 میلادي کال کې د افغانستان څخه د ډیرو امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش اعلان تر ټولو لویه تیروتنه او په افغانستان کې د طالبانو خلاف د امریکا د جګړې د ناکامۍ یو سبب بللی. لیکوال همدارنګ په افغان حکومتونو کې اداري فساد او درغلي یادې کړې او د خپلې دی وګدې لیکنې په پای کې وایي امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته په لومړیو کلونو کې په افغانستان کې د بریالیتوب ځانګړی فرصت درلود. خو د لیکوال په وینا کمزوري پالیسي او ډیپلوماټیک سادګي د دې فرصت د ضایع کېدو سبب شوه. د لیکوال په وینا له هغې وروسته د امریکا هرې ادارې د بریالیتوب خبرې کړې، خو د افغانستان د سیستماتیکې ستونزې د هواري لپاره د رښتینو هڅو پر ځای ظاهري بدلونونو ته لومړیتوب ورکړی. ښاغلی روبین په دې لیکنه کې زیاتوي په داسې حال کې چې جنرال نیکلسن په افغانستان کې د ناټو د عمومي قمندانۍ څوکۍ پرېږدي او جنرال سکاټ میلر یې ځای نیسي، داسې هیڅ نښنې خانه نشته چې واشنگټن او متحدان یې غواړي په افغانستان کې هغه 50% کې افغانانو ته چې د مجاهدینو له کورنۍ جګړې او د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیږیدلي وښيي چې نوی افغانستان به د دوی لپاره یو غوره بدیل وړاندې کړي. واشنگتن پوسټ رسپانې د مسکو پر هغې غونډې ولیکنه خبره کړې چې ټاکل شوي طالبان هم پکې ګډون وکړي. رسپانه وایي طالبانو د اوربن لپاره د ولسمشر اشرف غني وړاندیز له پامه وغورځاوه او پر ځای یې په مسکو کې خبرو اترو کې د ګډون وړاندیز ومانه. رسپانه د شنونکو له قوله وایي چې نړیوال سیاست د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره راپیدا شوی خوځښت له خطر سره مخ کړی. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې د افغانستان د چارو د یو نړیوال څیړونکي میشل کوګلمن لخلی وایي دا ښایي د طالبانو لخوا یو داسې سیاسي هڅه وي چې غواړي له روسیې سره د واشنگتن د اړیکو له کمزورۍ ګټه واخلي او فشار پرې راوړي چې په ډېر څه ورسره سلا شي او یادا چې طالبان غواړي یوازې وګوري چې روسان ورته څه ورکولی شي. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي مسکو په هغه غونډه کې چې د سپتمبر په لومړیو کې جوړوي افغان حکومت او امریکا هم وربللي، خو کابل او واشنگتن دواړه د مسکو غونډه د دوی د خپلو هغه هڅو لپاره یو گزار ګڼي چې غواړي له طالبانو سره خپل مستقیمو خبرو کې برخه واخلي. دواړو هیوادونو ویلي چې د مسکو غونډې ته به خپل استازي وانستي. په کابل کې یو لویدیز ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد شوی واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي د مځکې په کوره کې د طالبانو ډېر ګرځول په افغانستان کې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره ګټور نه دي. د لویدیز ډیپلوماټ زیاته کړې دا څه طالبانو ته نړیوال دریز ورکولی شي، خو همدارنګه له دې ډلې سره د سولې د مرکزي هڅې څخه په ناسم لوري حرکت دی. د دې لویدیز ډیپلوماټ په وینا طالبان د مسکو غونډه کې د ځان ښودنې لپاره ګډون کوي او په خبرو کې ورسره مناسب او اصلي لوري برخه نه لري.
د ولسی جرګې د فرهنګي او پوهنیزو چارو د کمیسون غړي او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست په دې ولایت کې د 160 بندو ښوونځیو په اړه اندېښنه شي. د دغه کمیسون یو غړي عبدالقادر بالاکرسی ازادي رادیو ته وویل چې دغه ښوونځي د مختلفو عواملو له کبله له تیرو څو کلونو راهیسې تړل شوي او د پوهنې وزارت باید دا ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. د پوهنې وزارت هم دا ستونزه تاییدوي. نور حال د واصل مثال پر راپور کې واوري.
د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسون او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست وایي نامني د تشکیل او درسي موادو کمواله او د ودانیو نشتون هغه عمده ستونزې دي چې په کندهار ولایت کې د سباندې سلو خوندزیو د تړل کېدو لامل شوه. دوی وایي د دغه خوندزیو په تړل کېدو سره زورګونه زده کوونکي خوندزیو ته له تګ نه بې برخې شوي دي. د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسون غړي عبدالقادر بالاکرزی په ډېر خپل اندېښنه ازادي رادیو سره داسې شریکه کړه.
په ولایت کې مالی وضعیت ډېر خراب نسبتا په خواته اوس بیا د ناامنۍ په خاطر په ډېرو ولسوالیو کې زموږ مکتبونه بند دي. معلم نشته، بل کتاب نشته او تعمیر نشته. نو په دغه اساس باندې د کندهار د معارف رښتیا هم تقریبا 160 مکتبه تړلي دي. حکومت نوی تشکیل نه لري. مروج دغه مکتبونه چې پخوا په ولسوالۍ کې بند دي تشکیل یې سم منظور شوی، هغه مکتبونه چې دلته خلاص
بلخوا د کندهار ولایت د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون ازادي راډیو ته ویل چې د قومي سپینګرو د سیمې د خلکو او د پوهنې وزارت لاره هڅه کوي چې په دغه ولایت کې تړلې خوندزي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د کندهار ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو مخې په دغه ولایت کې اوس مهال د 422 خوندزي ولډلې 340 اخلاص او نورې تړلې دي. د پداسې حال کې چې له دې وړاندې د کابل والی ویلو چې د دغه ولایت په ولسوالیو کې 138 خوندزي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د خونکو کتابونو له کمښت سره هم مخ دي. له دې وړاندې په ننګرهار، لوګر، غور، روزګان، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو خوندزیو د تړل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی روان کال د پوهنې کال نومولی او ټینګار یې کړی چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به 6,000 خوندزي جوړ او د زده کوونکو پر مخ به پرانستل شي. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزارت ویانده نوریا نهزاد په دې برخه کې د پرتو ستونزو د هواري خبره کوي.
در مشکل
ناامنی ما مشکلات تخنیکی دوای دمنتی ستونزو تر څنګه موږ تخنیکی ستونزې هم لرو او موږ نشو کولای چې لا دغه مسلې نسترګي پټ کړو. خو د پوهنې وزارت شمن دي چې شته ستونزې او ننګونې په نخه او لمخې د خوندزو د تشکیل او نور ستونزې هواري کړي.
از تاریخ معلم استخدام مشه او این مشکل
ان شاء الله به زودی رفع. خو د ولسی جرګې د فرهنګي او پوهنې چارو کمیسون غړی عبدالقادر بلاکرزی وایي د هیواد معرف له کلونو رئیس له زیات ستونزو سره لاس او گریوان دي او حکومت په دې برخه که جمعنی کدی خو لا عملی شوی ندی. واصل بسال آزادی رادیو کابل.
او سم ده کندهار ده خلکو ده یوی بلی سنزی پاره راپور درکو. په کندهار کې د اوبو کمښت خلک زیات اندیشمن کړي دي. د کندهار د مرکزی سیمو اوسیدونکي چې د اوبو رسولو ریاست ورته په وخت اوبه نه رسوي، څاهانې وچوي او اوس د څښاک لپاره پاکې اوبه په پیسو اخلي. د دې موضوع په اړه له کندهار د صادق رښتینی راپور.
کندهار چې د افغانستان د لوی ښارونو له ډلې څخه دی، د یوې نارسمي سروې په اساس په سلو کې یوازې 15% اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د سږنۍ وچکالۍ له امله په کندهار ښار کې د څښاک د پاکو اوبو څاهانه او برمې وچې سوي چې د کندهار ښاریان یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالتواب حبیب الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د نل د اوبو غیر عادلانه ویش اړ کړي چې د څښاک د اوبو لپاره 2 کیلومتره واټن وهي.
مشکل دو اوبو سے بے خدی لرموز حکومت سمدائی لچی یا برمی مستفال کی یا دا اوبو پی راغل دی پی راغل دی پر دا سڑک چر سو دی یا مدا پورو تے نہ دی وتل سو چی تا پورو تے باور کی دا پی پس
یہ وچ دی مشکل دو نہ دی دی شانکران مر روان دی خیرا چی بل اغم دا خل گو تور کول کی دا گو خل گو پکورو کی یی دی اغه گلان پو بی مرد چنگ بن نلر
حکومت مو دا غشتنه کو چی مجو بر افرا کی مرد نہ لون را ولی دت پر دا شلو پرو بنج دوین چ پی پر کڑی دی اغه
بلخوا د کندهار د اوبو رسول رئیس انجینر محمد نادر کاکړ وایي د اوبو د اوسنیو سرچینو څخه ناوړه استفاده په کندهار کې د اوبو ساته کښته کړې ده او که یې خلک په خپله مخنیوی ونه کړي ممکن د کلونو په تېرېدو سره کندهار د اوبو له سختې قحطۍ سره مخ سي. نوموړی وایي پلان لري چې په کندهار کې 5,000 کورنیو ته د پاکو اوبو نلونه توضیح کړي.
نوی پلانونه دا دي په روان مالي کال کې انشاءالله وتوانېدلو، ځکه د وزارت مالي موافقه هم اخیستې ده. موږ لویه غټه پروژه لرو د کندهار ښار شمال ساحه کې 12 ناحیه کې د لوی ولی د لوی ولی د حکیم صاحب اډې ساحه ته 4,500 کورنۍ لپاره دي. 4 کورنۍ موږ 10 نفره ډیزاین سوې ده. په سروې کې مو نیولې ده او هر نفر لپاره په 4 ساعتو کې 15 لیټره اوبه موږ ورته شبکه ډیزاین سوې ده.
وروستیو څېړنو ښودلې چې وچکالي د ځنګلونو او شنو سیمو له منځه وړل او د اوبو زیات مصرف کولای سي چې په اوږد مهال کې د شدیدې ګرمۍ تر څنګ د اوبو سرچینې هم کمې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبرونو کې مو واوریدل چې امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر ساپرې کړې ده. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د ماغزو په سرطان اخته و د امریکا په وخت پرون مازدیګر 4:28 مړ شو. جان مکین له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو کلک مخالف و او تل یې په دې ټینګار کوو چې باید امریکا افغانستان ته زیاته پاملرنه وکړي. د ده ژوند او کارونو حال رضوان مراد درکوي.
جان مکین په 1930 میلادي کال کې په پاناما کې چې هغه مهال د امریکا د خاورې برخه وه په یوې پوځي کورنۍ کې زیږیدلی و. مکین د خپل پلار او نیکه په شان پوځي لاره غوره کړه او د سمندري ځواک په اکاډمۍ کې پیلوټي زده کړه. په 1980 کال کې د ویتنام د جګړې پر مهال په هانوی ښار د بمباری پر مهال د جان مکین الوتکه وشتل شوه او دی په سخت ټپي حالت کې ویتنامیانو زنداني کړ. د دې لپاره چې نوموړی د یو لوړ رتبه پوځي افسر زوی و، ده ته له وخت نه مخکې د خوشي کېدو پیشنهاد وشو، خو ده په دې ویلو سره چې که نور بندي ملګري آزاد نه شي دی به ونه وځي د خپل بند 15 کاله پوره کړل. له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته جان مکین په 1928 میلادي کال کې له پوځ ووت او د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې ته منتخب شو.
له خپل هیواد سره مې هغه مهال مینه پیدا شوه کله چې د بل چا په هیواد کې زنداني وم. له هیواد سره مې د دې لپاره مینه ونه کړه چې دلته د ژوند اسانتیاوې لرم. ما یې د ریښتونولۍ، عقیدې، پوهې، عدالت او ښهوالي په خاطر ورسره مینه وکړه.
په 1988 کال کې جان مکین له اریزونا ایالت څخه د سنا د جرګې سیټ وګټه. نوموړی په 2000 کال کې د جمهوری پال ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ته کاندید شو، خو په خپل ایالت کې د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې د جارج ډبلیو بوش پر وړاندې ماته وخوړه. جمهوری پال جان مکین په 2013 کال کې هغه مهال چې په اوکراین کې پراخې مظاهرې روانې وې د کیف د میدان له مشهورې مظاهرې کتنه وکړه او د روسیې بلتون پالو د مقابلې لپاره یې د اوکراین حکومت ته د وسلو او نورو مرستو په ورکولو ټینګار کاوه.
زه ځکه دلته یم چې زه باور لرم په دې سیمه او نړۍ کې په اوسني وخت کې د روسیې چلند د منلو وړ نه دی. زه باور لرم چې د ډیموکراسۍ د اساساتو او اصولو د ساتلو لپاره د روسیې د دې چلند پر وړاندې باید موږ یو موټی او قوي واوسو.
سناتور جان مکین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو منتقدانو څخه و. مکین دغه راز په مکرر ډول د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ سخت انتقادونه کول او د هغه روغتیایي پالیسي رد کړې وه. جان مکین چې شپږ ځله د امریکا کانګرس ته منتخب شوی و، دوه ځله د ولسمشرۍ کاندید و، د جګړې پخوانی زنداني هم پاتې شوی و، د یو 80 کلنۍ په عمر د مغزو له سرطان سره په مقابله کې ماته وخوړه او له دې نړۍ یې سترګې پټې کړې.
دا هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. افضل بیا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار ټاکل شوی دی. ښاغلی محب بیګا په یو بیان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی د مننې ترڅنګ لیکلي چې داسې ستر مسؤلیت یې په داسې وخت کې منلی چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اور رحمان رودوال وایي کارکوونکو تر شاوخوا دوو اونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړی دی. په کابل کې پرون شنبه د ولسی جرګې یو کاندید جلال الدین صالحی په وسلواله نښته کې ووژل شو. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس پرون پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کار د بیا پیلېدو هرکلی کوي او سعودي عربستان په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سیمه ییز دفتر ته نږدې انتحاري حمله خندلې ده. زموږ خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه
زین الله خبر حکومت د اغمان ما
چه کې روح جنا څه خرڅوي اوس پهنا
کبري خرڅوم مردانه تیم څه خبر مخامخ
څنګه راځه او دادي خلک راځي
الله خوان نه سخوري نه سوق نه اخلي نه دی خو نه خو پوسې کنه کاروبار نشته
ولې لته څه بولې
ولې لته دا دولت ته ګور کنه نو اوس خو مخه اوس پرون دوه کتل ال ته درزار شو ټول خلکو ته خېدل ته چې معمولی فایر مو چې ټول بازار به تشي خلک تختی یری
تر وخت کې چې دغه مردانه کلی خرڅوي
یاره یو 15 کرا کېږي
خوشاله استې په کې څنګه
واخ خوشاله خپل ملک خو کار کو خو مخه به خوشاله
مخ کې مدیر څه کار کو
مخ کې دی نه لکه چې خبر مو زه په خبر کې وسیدم مال ته دماغ خپل دکانو
تنا کلی خرڅوي کوي حياتي عمل لري چې ګنډي
نه صرف کلی خرڅو مونږه
قیمته خرڅوي کارزان
نه ولا ارزان خرڅو دکانونه دي خرڅان
ځینې خلک وایي چې په ښار کې نسبتا دلته ښه کار ده او تیمورشاهي ده تیمورشاهي بازار ده نو خلک وایي دا نور بازارونه ده ښار ښه ده لږ سرزانه ورسي
والله خو ځان دلته ارزانه ځکه کرایه نشته اوس خامخا به منډۍ ته ځي هغه خامخا یا نور کوم هغه ته ځي هلته خو به ګراني کرایه ده یو شی بل شی دلته کرایه نشته خامخا به ارزانې
بیا د شپې خوانده خپل شیان چېرته ساتئ
دلته ګودام لرو
ګودام خو بیا کرایه ورکوئ
او شپږ زره هلته ورکوو میاشت
د کوم ځله زیاتره دا ډوټې راوړئ
لکه ډوټې همدلته نه راوړو سرای کومري نه
ښې ډوټې راوړئ که څنګه خلکو باندې تېروئ
نه نه تېروو لکه خم راوړو ګزاره ول هم راوړو چې څنګه خلک وسې رسېږي
هغه ښه ښه ټوټه به مې تر پسو یا ښه ډېره قیمتي
تر یو سلاتی روپۍ پورې دلته مونږ سره
خبری مجلہ بل خبری مجلہ ہم لرو چھ دادے اسے جاوید نعیمی
تشکر سروان صاحب سلام عرض میکنم سپر ایکتون بخیر اینجا رادیو آزادی است.